سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مسبخین دوه بجې دي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به یې تکرار خپور شي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه دا دوه ناستې ګډون کوونکي د ناستې ځای ته رسېدلې دي د قطر په پلازمېن دوه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د ملګرو ملتونو د امریکا استازي د پاکستان استازی او د طالبانو د حکومت پلاوی د هغو ګډون کوونکو څخه دي چې تر اوسه د ناستې ځای ته رسېدلې دي تمه ده دا ناسته نن ماښام په ځای وخت شپږ نیمې بجې پیل شي او دوه ورځې به دوام وکړي دا دوه په ناسته کې د ښځو نه ګډون پراخ غبرګونونه پارول دي خو ملګرو ملتونو ویلي دي چې د سې شنبې په ورځ به په حجراتو کې د افغان ښځو مدني فعالانو سره بل ناسته ولري بل پلاو بیا د طالبانو حکومت د بهرنیو چار وزارت د دریمې سیاسي څانګې مشر ذاکر جلالی پر خپل ایکس پاڼې لیکلی دي چې نننۍ غونډه به پرانیستې وي او سبا به په دوو جلا جلا غونډو کې پر مالي او بانکي بندیزونو خصوصي سکتور او د مخدره او موادو پر بندیز د مبارزې او پرمختګ پر ضد د پرمختګ برقرار ساتلو په اړه خبرې وشي مخکې د دغې غونډې کوربنو د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو هم ویلي وو چې د غونډې په اجنډا کې همدا موضوعات دي د دوهې درېیم ناست نن داسې مهال پیلېږي چې په دې غونډه کې ښځې ګډون نه کوي خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک ویلي دي چې ملګري ملتونه به د روز ماري ډی کارلو چې د سرمنشي سیاسي مرستیاله ده د افغانو ښځو او نجونو سره د افغانو ښځو پر مسلو باندې د جولای په دویمه ناسته ولري د افغانستان لپاره د ښځو بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان د سولې امنیت او ثبات ننګونې د ښځو او مدني ټولنې له ګډون پرته نشي حل کېدلی رینا میری چې د دوهې د درېیمې غونډې له ګډونوالو څخه هم ده د جون پر نهه ویشتمې پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې له درې اونیو راهیسې د افغانو میرمنو او بشري حقونو له شبکو سره د هغوی د اندېښنو وړاندیزونو په اړه غږېدلې ده او د اندېښنې تر شلو زیاتو هېوادونو ملګرو ملتونو سره شریکې کړي دي چې د دوهې په درېیمه غونډه کې هم پرې خبرې وشي اغلی امری دا دوی دا وړاندیزونو اتسو اړینې ټکیې په ډاګه کړي دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د تصمیم نیولو په فرمونو کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو بشپړ ګډون بشري حقونه په خاص ډول د ښځو نجونو حقونو ته لومړیتوب او په غونډه کې د خپلو استازیتوب لپاره هغوی ته ځای ورکول دي نوموړي دغه شان ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه باید د هغو تبعیضي احکامو د سمدستي بیرته راګرځولو لپاره چې زده کړې کار او حرکت ته یې د ښځو او نجونو لاسرسی محدود او همدارنګه د نورو جبري سیاستونو د مخنیوي لپاره پر طالبانو فشار راوړي د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي دوی په روان کال کې 109 بهرني اتباع چې قانوني اسناد یې نه درلودل له افغانستانه ډیپورټ کړي دي د خبره د دغې وزارت د سرحدي پولیسو ریاست نظامي مرستیال عبدالحنان حسن د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته کړی ده خو نوموړي د نه دی ویلي چې دا کسان د کومو هیوادونو اتباعو او د څه لپاره افغانستان ته ورغلي وو د یادونې ده چې په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې وخت نا وخت طالبانو حکومت له خوا د یو شمېر بهرنیو اتباعو د بندي کولو خبرونه هم ورکړل شوي دي د طالبانو حکومت د زندانونو د تنظیم ادارې چارواکو د تیر کال په اګست میاشت کې ملت د حساب ورکولو پورم پروګرام کې ویلي چې د 15 ښځو په ګډون 14 بهرنیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي خو د دغو بندیانو د هویت او جرمونو په اړه څه نه ویلي او د حماس د افراطي ډلې یو جک پړی چارواکی اسامه حمدان وایي د غزې د جګړې په اړه له اسرائیلو سره د اوربند په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان بولي د حماس دغه چارواکی پرون په بیروت کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې فلسطیني ډله هم د هر ډول اوربند له وړاندې سره جګړې ته د پای ته رسولو مثبت چلند چمتو ده د متحده ایالاتونو په ملاتړ د غربي منځګړو هڅه تر اوسه د اوربند په راوستلو کې ناکامه شوې او دواړې لوري د کړکیچ پړه پر یو بل باندې اچوي حماس وایي هر ډول تړون باید جګړه پای ته ورسوي او اسرائیل مجبور کړي چې په بشپړ توګه له غزې ووځي په همدې حال کې اسرائیل وایي له حماس سره په جګړه کې به یوازې لنډمهاله وقفې ومني او د حماس تر بشپړ له منځه وړلو به جګړه وکړي هغه ډلې چې په 2009 میلادي کال راهیسې پر غزې واکمني خپله کړې ده
ترشنه آسمان لاندی ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم د ترشنه آسمان لاندې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د ملګرو ملتو سازمان د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د دریم کانفرنس کوربه دی. له دې دوه ورځنی کانفرنس وروسته د ښځو او مدني ټولنو د استازو په ګډون یو بل غونډه دایری شي، خو د دوحې د غونډې دوه لومړیو یا اصلي ورځو ته د ښځو او مدني ټولنو د استازو نه بللو د ښځو د حقونو د فعالانو او د بشري حقونو د مدافعانو اعتراضونه پارولې دي. ځینو ویلي چې د درېمې ورځې په غونډه کې به د اعتراض په دود ګډون ونه کړي. د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو شپږ کسیز پلاوی د دوحې په کانفرنس کې ګډون کوي. تر دې وړاندې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوه نور کانفرنسونه جوړ شوي وو چې د ښځو او مدني ټولنو استازو پکې برخه اخیستې وه، خو طالبانو پکې ګډون نه و کړی. د ملګرو ملتو په کوربتوب د دوحې په دې درېم کانفرنس کې چې د سرمنشي د سولې او سیاسي چاروم رسیاله روزمری دی کارلو مشی کوي، د 15 هیوادونو ځانګړي استازي هم ګډون لري. دا کانفرنس ولې مهم دی او د څه ډول نتیجو هیله ورڅخه کېدای شي؟ زموږ د ننني ترشنه آسمان لاندې خبرونې د بحث موضوع همدا ده. زموږ بلمانه دی پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال نظیفه حقپاله، همدارس خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سمي يوسفزاي. دوړو درنو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی محترم حقپالی، که تاسو خپل نظر څرګند کړئ چې ستاسو په نظر دا کانفرنس ولې مهم دی؟ البته ځینو ته ډیر مهم معلومی شي، تاسو ته هم همداسې و کنه.
زمونګه لیدونکو او اوریدونکو ته زه فکر کوم چې دا کانفرنس د لپاره ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې مونږ پیږو چې دا کانفرنس د سنیروغلو د رپورت په اساس دایریږي او دا یو هدف لري، او هدف دا ده چې څنګه د افغانستان سره د نړیوال ټولنې تعامل باندې دوی خبرې کوي، او دې سره سره مونږ پیږو چې افغانستان په انزوا کې ده، د افغانستان خلک وګړي او خصوصا ښځې د ډېر ستونزو سره مخامخ دي، او دغه حالات او دغه بحران باید چې حل شي، او د دغه بحران د حلولو لپاره څو اهداف مشخص شوي دي. اول دا چې د نړیوالې ټولنې تعامل د طالبانو سره او د افغانستان سره باید مشخص شي، او په څنګه هغه خلک چې افغانستان کې بوسیږي او د افغانستان د ستونزو نه اغیزمن دي، او یا هغه کسان او هغه مدني فعالین چې د افغانستان د ستونزې په خپله په دې دریو کلو کې اندېښنه درلوده، کار کړی دی، دوی طرحې لري دي لپاره چې څرنګه دغه مسله حل شي، او دوی باید د دغه ټول بهیر کې باید ګډون ولري تر څو چې د افغانستان د مسلې لپاره د حل لاره پیدا شي، او یوازینی هغه نړیواله پلیټ فارم یا یو سټیج چې دا دغه د دوحې ناستې دي، سره لدې چې موږ پیږو چې نړۍ پر ډېر بحرانونو کې بوخت دي، خو بیا هم دغه پلیټ فارم چې د افغانستان د ستونزې په اړه ملګری ملتونه پروګرام لري، او د هیوادونو تقریبا 14 ځانګړي استازي ګډون کوي. دوی غواړي چې بلاخره د طالبانو سره په اساسي ټکو باندې خبرې وکړي تر څو چې لاره دې ته همواره شي چې د افغانستان کې یو همشکله حکومت تشکیل شي چې په هغه کې بشري حقونو ته احترام وشي، او د ښځو حقوق هم پکې خوندي شي.
بله یوسف زای صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر د دوحې دا کانفرنس، دا دریم کانفرنس ولې ډیر مهم دی؟ ځینې خلک وایي چې دا ډیر مهم کانفرنس دی.
مننه زروان صاحب، تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه. د دې کانفرنس ټولو ستر اهمیت دا په دې کې دا چې په دې کې په لومړي ځل باندې طالبانو استازي ګډون کوي، او دا په دې معنی ده چې تیرو دوه کانفرنسونه چې سوي وو په هغه کې تر ټولو ستر نیوکه دا و چې د افغانستان د موجوده واکمنانو په نمائندګۍ دلته کوم طالبانو نمائندګان نه وو. نو دا ځل د دې کانفرنس تر ټولو ستر سره د دې چې اعتراضات هم ورباندې شوي دي چې ولې د افغانستان د سیول سوسایټي او د جامع مدني په نمائندګۍ څوک نشته، یا د ښځو په نمائندګۍ څوک نشته، یا د میرمنو په نمائندګۍ څوک نشته. خو فکر کوم د دې اهمیت له دې امله مهم ده چې اول ځل باندې طالبان د دغه کانفرنس یو برخه کیږي. دا چې طالبان په کومو شرایطو راغلي دي، طبعاً د طالبانو اکثره شرایط منل شوي دي، خو دلته چې زه ګورم اکثره د کانفرنس ګډونوال د افغانانو دغه اندېښنې یا د نړیوالې ټولنې د ځینو خلکو اندېښنې په ځای ګڼي، خو په ورته وال کې دا وایي چې دا یو ابتدا ده د طالبانو سره د رابطې، طالبانو سره د یو کړکۍ د خلاصېدو، یو د دروازې د خلاصېدو، او دا به ورو ورو طالبان او نړیواله ټولنه یو بل سره په رابطه کې واچوي. نو له دې امله د دې کانفرنس اهمیت زه فکر کوم په تیرو دوو کانفرنسونو په نسبت د دې اهمیت زیات ده. او طبعا دا کانفرنس په دې معنی نه ده چې د سربېره ټول مسایل حل شي، خو د مسایلو د حل او د بحث او د مباحثې لپاره یو میدان خلاصېږي. او ظاهره خبره ده په ابتدا کې دوی نه غواړي چې دا دواړه طرفونه په سختو مسایلو باندې خبرې وکړي، دوی غواړي په هغه نرمو مسایلو باندې چې دواړه طرفونه ور باندې قانع وي، نړیواله ټولنه هغه مني او طالبان یې مني. مثلا د افغانستان اقتصاد شولو، افغانستان کې ځینې مثبت پرمختګونه د طالبانو مخې ته راوړي دي، امنیت یا د مواد قاچاق قاچاقي مواد مخدر قاچاق ته یا د غوی کښت ته، دغه مسایل دي چې دا وخت باندې ټول باندې اتفاق کوي. نو دوی غواړي چې د نرمو مسایلو نه شروع کړي او ورو ورو هغه جدي مسایلو سره چې د طالبانو او د نړیوال ټولنې ترمنځ یو بنبست رامنځته کړی دی، بیا هغه ته داخل شي.
بله، ډیره زیاته مننه کورودان. ښاغلی یوسف زای، آیا د دې کانفرنس ایجنډا هغه څه دي چې طالبان وایي که لدی ور ها خواته نورې خبرې هم شته؟
که ایجنډا په اړه باندې بحث وکړو نو تقریبا ایجنډا د طالبانو په خوښه جوړه شوې ده. طالبان به راځي خپل موضوعات لکه څنګه چې ما هغه طالبانو چې کوم یعنی دوی غواړي چې په نړیوال مارکیټ کې ځان دپاره تعریف کړي، یا د دوی پر راتګ سره چې کوم مثبت بدلونونه دوی ورته ویلی شي، او نړیواله ټولنه هم یو حده پورې هغه بدلونونه مني یا پرمختګونه مني، د هغوی نه خپله شروع وکړي، بیا خپله مدعا دې ته راولي چې موږ حکومت په رسمیت وپېژنو، یا د افغانستان چې کومې پیسې په خارجي بینکونو کې قید دي، یا طالبانو ته د هغو لاسرسی نه ورکول کېږي، هغه آزادي کې ملګرو ملتونو کې طالبانو نماینده ته ځای ورکړي. نو دوی خو به ظاهرا همدا خبرو باندې شروع کوي، خو نړیواله ټولنه هم داسې نه ده چې هر څه د طالبانو په خوښه ومني. فلحال دوی غواړي چې طالبانو سره د د رابطې څخه کومه قطع شوې ده، یا په دغه کانفرنسونو کې د ګډون نه کولو چې کوم طالبانو پرېکړې وي، هغوی دوی دا اوس دا پرېکړه کړې چې دوی باید راشي. د هغو نه وروسته بیا جدي خبرو ته داخلیږي. خو اوس هم د نړیواله ټولنې عمده مشکل طالبانو سره د افغان میرمنو په اړه ده، د افغانستان د میرمن کار په اړه ده. او په کانفرنس کې طالبان ځینې هیوادونه داسې چې هغه طالبانو په اړه باندې نرمه رویه لري، هغوی وایي چې باید لکه روس شو، چین شو. بین المللي ټولنه هم په دوو نظرونو ویشل شوې ده. یو یې طالبانو په اړه باندې نرم دریز لري، لکه هغه پاکستان ایران شولو، شوروي شولو، یا روسیه شولو، چین شولو. دوی وایي چې دا منو چې طالبانو پالیسیانې سخت دي، او میرمن لکار د تعلیم له حق محرومه کړی دي. خو په عین حال کې ځینې هیوادونه غواړي چې باید موږ طالبانو سره سخت دریز غوره کړو. نو هغوی دا دلیل لري چې سخت دریز خو طالبانو سره یو ځل غوره شوی دی، د هغوی نظام ورچپه شوی دی، په هغوی باندې د بی باون تیارونه نیولې، د ټولو بمونو مور استعمال شوی دی، افغانستان ته خارجي ځواکونه راغلي دي. باید مونږ د افغانستان د خلکو په اړه باندې فکر وکړو، که اوس په طالبانو باندې سخت شرایط دو یا نور قیدات لګو، نو د دې طالبان به متاثر شي دغه پالیسیو نه، خو ټول زیات به دغه میرمنې چې کار نه لري هغوی زیات متاثر شي، یا به د افغانستان خلک متاثر شي. وای چې دا څلوېخ ملیونو افغانان چې طالبانو په قلمرو کې جون کوي د هغوی په اړه باندې هم فکر وشي او داسې پالیسیانې غورې نه شي چې هغې سره د جامع نړیوالې ټولنې سره طالبانو دا فاصله زیاته شي او په ورته وخت کې عام افغانانو ته نور ضرر ورسیږي یا اقتصادي مشکلات زیات شي یا د لوږې او تدې سره مخامخ شي.
د کدی دوهې د کانفرنس په اوله ورځ او دوهمه ورځ د شزو استازي بیا د مدني ټولنې استازي ګډون لري، په درېمه ورځ بل اخر دوی سره کینی او خپل غږ پورته کولای شي. نو دا اصرار په څه خاطر دی چې دوی باید خامخا دغه اشاره مې اعتراض کوونکو ته ده چې وای باید دا کانفرنس بایکاټ شي، تحریم شي، نو ولې دا اصرار کوي په دې شي باندې؟
زه فکر کوم چې مونږ د نړیوالې ټولنې سره د افغان خزي په دریو کلونو کې مونږ په مختلفو پلیټ فارمو کې په مختلفو جلساتو کې سره کینو خبرې کوو. مهمه دا و چې باید د دغه کانفرنس په اصلي غونډه کې خزو ته دغه فرصت ورکړ شوی وای چې دوی نه صرف چې خپلې ستونزې بلکې د افغانستان عمومي ستونزو په اړه باید دوی خپل غږ پورته کړی وای، خپل نظر به ورکړی وای، کاغذ د اقلیم مسله ده، کاغذ د نور مسائل د اوسمونګه ولیدل چې د اقلیم په مسله کې په هرات کې هغه د ټولو نه ډیر ستونزه او آسیب چې وو خزي او ماشومان ولیدل. نو باید دلته طالبان او نړیواله ټولنه په دې باندې پوه شي چې د خزو مسله صرف مهمه نه ده چې دوی خزي د خزي په مسله باندې فکر وکړي یا خبرې وکړي، کاغه سیاسي مسائل دي، اقتصادي مسائل دي، خو د افغانستان د ستونزې په اړه باید خزي حق ولري او مدني ټولنه او د افغانستان خلق په مجموع کې مونږ شکل وایو چې صرف خزي صرف د فکر کوم چې د خزو مسله نه ده چې صرف خزي ولې په دې ناس کې ګډون نه لري. زه فکر کوم چې د مدني ټولنې کتا سو سیاسي جریان
د وبښه په تیرو دوه غونډو کې چې د مدني ټولنې استازو د خزو استازو ګډون درلود، لیکن طالبانو په همدې خاطر ګډون نه وکړي، نتیجه یې څه شو؟ خو څه ګټه خو یې ونه کړه. خو ځینې وایي پریږدې چې د طالبانو خبرې مو اوریدل شي، په یو کانفرنس کې دی د مدني ټولنې او د شوز استازي نیوي کده شي د ملګرو ملتو د نورو هیوادونو د استازو خبري په طالبانو اثر وکيږي، هم تقریبا ورته غوښتنې لري.
زه فکر کوم چې طالبان که دومره حاضر نیوي چې په یو سلامیز طریقه باندې د هغه ټول اساسي پرنسپونو په نیولو سره په پام کې نیولو سره د خزو سره نه غواړي چې خبرې وکړي، دغه خپل ډېر ستونزمنه مسله ده. مونږه که په اول ځل یا په دویم دوه کانفرنس کې خزي نیول یا طالبان نیول، خو د دې تفاوت په دې کې ده چې طالبان عموما دغه دوه میاشتې یا دوه نیم میاشتې چې د ملګرو ملتونو سره خبرې کول، د دوی شرط دا و چې باید بې له مونږه نور څوک ونه وسي. دغه خپله یو د مشکل مسله ده چې طالبان داسې فکر کوي چې دوی یوازینی د افغانستان واکمنان دي، د افغانستان ستونزه دوی صرف حلوای شي. دغه خپله انحصار د یو پروسه دغه په ذات کې خپله غلطه خبره ده، او پلان دا و چې په دغه ناست کې باید د افغانستان د ستونزو په اړه د طالبانو سره خبرې شوی وای، او مونږ پوهیږو چې د افغانستان اگر د ټولو نه سیده چې اقلیم هم ستونزه ده، مونږ نه وایو چې امنیتي مسائل ستونزې نه دي، اقتصادي او یا مواد مخدر، خو مونږ پوهیږو چې اوسنۍ بحران د افغانستان د خزو د حقونو د محرومیت بحران ده، د بشري ری حقونو د سرکوب او یا د خشونت خپل دغه یو بحران ده، او دغه ستونزو په اړه باید افغانستان خلک د مدني ټولنې استازي چې په مدني ټولنې استازو کې باید خزي هم ګډون درلودل، باید طالبانو سره ناس ول. دغه یو ښه فرصت و د دې لپاره چې بل اخر هغه سپین او تور معلومې ده، بل اخر دا مونږ ولیدل چې په خوا اته ډيري خزی په دې نظر ول چې موږ اصلا هیڅ طالبانو سره نه کینو، خو دوی بل اخر اوس حاضر شوی دي چې کینی په مسایلو باندې خبري وکړي، په دې چې خزی او یا د مدني ټولنې استازي په دې فکر کې دي او په دې باندې عقیده لري چې بل اخر دغه د سنیر اوغلو هغه د راتلونکي هغه دغه نقشه چې ده هغه باید تطبیق د پاره باید لار هم ورشي، باید هر قدم د پاره باید ټول په ګډه وکی تر څو چې افغانستان هغه اساسي او باثبات سولې طرف ته ولاړ شي، ځکه چې دغه وضعیت خپل دوام نشي مملای. او نو په دې اساس زه فکر کوم چې په دریم ورځ کې د نړیوالې ټولنې سره د ښځې استازي ناسته هغه به جدا تاثیر ولري. دغه ناسته همیشه مونږ ولیدل چې تقریبا یو هفته دوه هفته مخکې په جنیف کې کله چې ملګري ملتونه خپل د بشري حقونو ریچارډ بنټ رپورټ نشر کړل، ښځې استازي، مدني ټولنې استازي په مختلفو حاشوي ناستو کې ګډون وکړل، ما خپله هم ګډون درلود، خو دا تفاوت لري د نورو د ناستو په پرتله. په دې اساس زه فکر کوم چې ښځې حاشیې ته وړل، د ښځو مسایل کم جلوه ورکول او هغه ستونزه نه بولل، دغه خپله ستونزمنه خبره ده او د دې عواقب به خطرناک وي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. یوسفزی صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو اصرار په څه خاطر و چې باید یوازې دوی او نه د مدني ټولنې استازي وي نه د ښځو استازي په کانفرنس کې برخه ولري، دلیل یې څه و؟
برحال طالبانو خو د میرمنو ضد یو تصور شته، ده دوی یو فکر ډېر تنگ نظر ده د میرمنو په اړه باندې یا د سیول سوسایټي په اړه باندې، او دوی فکر کوي چې که دغه کانفرنس ورته دوی ولاړ شي او دا د سیول سوسایټي په نمایندګي باندې میرمنې هغوی داسې خبرې کوي چې دوی دپاره یعنی قابل د قبول یا قابل د تحمل نه دي، نو له دې امله دوی فکر کوو که دوی راځي او د افغانستان په نمایندګي بل څوک راځي د کانفرنس فضا خرابیږي او د ټکر یو فضا رامنځته کیږي، یو ماحول رامنځته کیږي، چونکه طالبان یو نظامی ځواک ده او د کابل په نظامی قدرت او قوت باندې نیولای دی. هغوی دا فکر کوي چې دا ډول خلک حق نه لري چې موږ په مقابل کې خبرې وکړي یا په مجلس کې راسره کینی. البته دا بلاخره نړیوال ټولنه ډیر کوشش وکړو چې داسې خلک راولي چې معتدل کسان وي. په تیرو غونډو کې هم داسې کسانو راغلي چې هغه د طالبانو مخالف وي، په طالبانو په دې باندې ټینګار کولو، نو نړیوال ټولنې فکر کوي چې دا دوی یو بهانه کوي، د خبرو د میز نه د فرار بهانه کوي او دا وایي چې د دوی موجودګي موږ لپاره قابل قبول نه ده. اوس نړیوال ټولنې یو ډول توپ د طالبانو طرف ته غورځولی ده چې ستاسو خبره به ومنو، دا خلک به نه راغواړو، خو تاسو هم راشئ. خو بیا طالبانو غټ مشکل دا ده چې دوی خپلې خبرې خو کوي چې موږ دا امن راوستی، دا کار مو کړی، دا اقتصاد مو روان کړی، دا امن مو راوستی، دا مواد مخدر مو ختم کړی دي، خو اصلي موضوع چې نړیوال ټول لپاره د میرمن او میرمنو د کار دی هغه په اړه باندې بیا طالبان ګونګ پاتې کېږي. هغوی سره څه دلیل نشته چې نړیواله ټولنه په دې قانع کې چې موږ ولې، یا اسلامي ټولنه په دې قانع کې چې موږ ولې د نجونو باندې تعلیم باندې بندیز لګولی ده. نو اوس هم طالبان دلته چې راځي دوی غواړي چې خپل تقریر وکړي، خبرې وکړي، بیا څوک نه دي چې مقابل کې دي هغه سوالونه د دوی هغه تقریر د دوی چې کوم قصه جوړه کړې وي هغې په اړه باندې تنقید وکړي یا د هغوی باندې سوالونه وکړي. نو یو قسم د طالبان په دې پوهېږي چې دې جواب نشته ده، او هغه مشران چې طالبانو په دې غونډو کې ګډون کوي هغوی هم په دې پوهېږي دوی جواب لري او غواړي چې د افغانستان میرمنې تعلیم وکړي، خو هغوی بیا د مشرتابه لري نه یا د ډار نه رسمن خپل هغه څه چې ذاتي موقف دغه هم نشي څرګندولی او د افغانستان خلکو په نمایندګي هم د خلکو غوښتنې نشي تمثیلولی. نو یو ډول دلته یو فاصله موجوده ده، هغه فاصله په دې معنی چې د شیخ هیبت الله اخندزاده او د سر چې څو کسان دي چې سخت د میرمنو ضد پالیسي اختیار کړي دي، هغوی دغه پالیسي دومره سخته کړې ده چې اوس حتی د طالبانو خپل کسان هم په دغه موضوع باندې ډېر مشکل کوي، ځکه چې په دې ډیریږي چې که دوی خبرې وکړي، که نور دوه وزیران د اعلی تحصیلاتو وزیر یا تعلیم تربیه وزیر شیخ نور الله مولوی عبدالحکیم چې له خپلو وظیفو نه برطرفه شو ممکن دوی هم یو ورته انجام سره مخامخ شي. نو له دې امله دلته سلاح په کابل او د کندهار په منځ کې موجوده ده، بل د نړیوالو ټولنې او د طالبانو په منځ کې موجوده ده. خو دا زرخه خبره ده چې د طالبانو داسې یو نماینده دلته راځي چې هغه به مستقیم دغه خبرې په ځای د دې چې کابل ته ولاړ شي او د کابل نه د یو وزارت خارجي د لارې یا د بل چارواکي د لارې کندهار ته مخابره شي، دا ځل به مستقیم د شیخ حبیب الله اخونزاده دفتر ته مولوی ذبیح الله مجاهد چې تقریبا هره ورځ په داسې موقف کې د شیخ دفتر کار وي هغه سره د لیدلو کتلو توان لري، هغه به وکولی شي چې دا مسل په هغه ښه انداز سره په ښه الفاظو سره د هغه تر دفتره ورسوي. دا چې هغه بیا څه پرېکړه کوي هغه د راتلونکي دپاره اوس هم یو سوالیه ده او ډېر داسې امید هم نشته ده چې په نږدې راتلونکو کې د دوی داسې پرېکړې وکړي چې د نړیوالو ټولنې او د افغانستان د خلکو د میرمنو په اړه باندې چې کوم یو غوښتنې دي هغه ومنل شي. د دې چانس هم شته چې ورو ورو دغه رابطه چې د نړیوالو ټولنې او د شیخ عبد الله اخونزاده دفتر ترمن د ذبیح الله مجاهد په واسطه جوړیږي، ممکن دا یو نتیجه هم ورکړي.
بله ډیره زیاته مننه کوربدان. قدرمنو اوریدونکو تحصیل ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د دوحې د دریم کانفرنس په اړه خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ ملمانه دي پخوانی ډیپلوماټ او د شزو د حقونو فعال محترمه نظیفه حقپاله او د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف سي. اوس تاسو ته نوبت درکو کله موضوع په اړه پوښتنه لري یا نظر لري سر خبری وکړي. لمړنۍ اوریدونکې له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوي.
ډیر ګټمنه ساغلی سروان صاحب تاسو هم درنګ درنه مېرمنو ته د غدري ټول اوریدونکو سلامونه په دې لم چې د سحر محمد خادم نه د هلمند ولایت واشیر ورسول.
ډیر مننه خادم صاحب، مهرباني کوي.
ډیر ګټمنه کوم راډي مننه د خاص موضوع سره پدې نه فکر کوم د دغه د غونډې په اړه باندې وي. زما دا نظر دی چې دغه نړیوال په بار بار دا غوښتنې کوي چې د طالبانو څخه غواړي د ښځو ښوونځي خلاص شي. نور همداسې کوم سیمې چې په افغانستان کې سابې وایي چې موږ دغه حل غواړو. زما په نظر باندې دوی باید د طالبانو سره خبرې وکړي او دوی هرې غونډې ته وغواړي، نه چې هغه ځینې هېوادونه چې دوی غواړي په دې باندې بندیز ولګي یا دغه غونډې طالبان چا وربللي، نور دا په دې پر هغه هېوادونه باندې فشار راوړي چې باید د طالبان دې غونډې سره نه شي. ودې بعد کدي ډیر غواړي چې په افغانستان کې د شوه شوانځي خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، نور داسې کوم چې نړۍ کې څنګه په افغانستان کې راځي خو دوی باید طالبان وغواړي دا چې په ترکشین د دې سره خبرې وکړي هغه په دې باندې کاني چې اثر سره خلاص شي. هر ځای چې غونډه یا چې دا یو باسي بعد طالبان هم تاسو ګډون ولې.
ډیر مننه سلامات اوسې خادم صاحب. یو بل اوریدونکو هم شته، تاسو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
سروان صاحب؟ سلام سروان صاحب، سلامونه تاسو ته. ازادي راډیو اوریدونکو ته هیله مننه چې جوړ بیاست.
سلامات اوسې، مهرباني کوي.
مننه محمد اسلان هی ماتم د نیمروز د لاران مې اړیکې نیولې. تاسو بحث د دوی د غونډې په اړه چې ټاکل شوی سبا جوړ شي، زما په نظر دا غونډه به د افغانستان لپاره هیڅ کوم مثبت اثر نه ونلري، ځکه لدی وړاندې هم د دوی په شمول په شمې نورې وادو کې مرتش شهیدان چې په روسي کې پوار غونډې شوی دي او هر غونډه چې د افغانستان لپاره نه ته چې منفي و، ځکه چې په غونډه کې کومې پریکړې کیږي یا کومې فیصلې کیږي هغه په عمل کې نه ثابتېږي. کله طالبان له دغه ځمنه کوي چې موږ د جنونو شونځي پرانیزو، خو کله چې کابل ترستنی چې در په ماغه زړه کې صحیح هغه د جنونو کوي شونځي تړلې دي، خلک کاروبار نه لري، خلک له بیوزلی او فقر سره مخامخ دي. نو دا ډول غونډې چې په پریکړې عمل ونه شي د افغانستان لپاره هیڅ کوم لاسرونه نه لري.
صحیح مننه ستاسو نظر واوریدل شو. بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم استاد وسام محترم، سلامونه وایم تاسو ته محترم اوریدونکو بلمنوته.
مهرباني کوم استاد ځای صاحب، مهرباني.
ما زه سلطان احمد رښتین په تندار ولایت سزما یو لاین نظر دی او پښتنه ده نظر په جا خدغه دی په جا کله دی چې د ګور په افغانستان کې اوس مواد مخدر راځي د سپر په اندازې قرار لري د شل کال او د 40 کال د دنیا ویل چې د افغانستان سمو شته مواد مخدر روان دي او مجني متضرر دي کواکان دي دروغ نه وایي چې متضرر نه یو دي د عملیات نه کوي. نو دغه وخت دغه موکده چې وزیر امارات سره په دغه بدلی معیشت کې مرسته وکړي چې هغه بزګر ته ورکړي او بزګر دلته بیا جته جوړ نشي چې هغه مواد مخدر وکړي او همدغه رقم د ګور دی د شل او 40 کال ویل چې په افغانستان کې څو دلی دي شل ډلې دي او پلانکۍ دي بستانې دي دا اوس عملا طالبانو ثابته کړې ده چې په افغانستان کې هیڅ شی لا نشته. دغه سرحدونه وزا دي خوندي شوي دي، دا هم د موکه د ټول وخت لپاره د دې سرنۍ او بل د اوس کور په افغانستان کې یو ښه امنیت راغلی دی. موږ ته شهیدان شي درې درې څلور څلور سوه کسه به د ورځې په شهادت رسېده. نو دا امنیت وزا ټول لپاره یو غټ شی دی. او بل د هریڅ ګوره فساد ډېر کم شوی دی. دا زموږ حکومت وزا ډېر یو واحد غټ حکومت دی چې ټول سرحدونه په لاس کې دي. د افغانستان ویش ویش ځکه په لاس کې ده. یو څه څه ستونزې به یې پر هغه باندې به امارت کار وکړي. او پښتنه مې دغه څه د سمې سوجي صاحب څه دا ده چې دغه دوه هیل غونډې ته خو ډېر تبلیغات وسوه. څلور پنځه میاشت کېږي چې موږ دې ته منتظر وو، انتظار مو درلودې چې دا غونډه را روانه ده، چې په دې غونډه کې به اوس عمل اندستي کومې پرېکړې وشي، یو لاسلیک به وشي او تړونونه به لاسلیک شي او بیا به عمل ورباندې وشي او که به ونه شي. زما دا پوښتنه وه د سمې سوجي صاحب
څخه. سلطان محمد صاحب، له تاسې څخه یوه پوښتنه. تاسې د طالبانو لاسته راوړنې بیان کړې، نو هر څه خو بس ستاسې په نظر ګل ګلزار دي، نو تاسې بیا له دوهې له غونډې د څه شي توقع لرئ؟
زما ګل ګلزار نه وایم، ټول افغانان وایي دغه څه شامل نه وایي.
خو صحیح ده که ټوله ستاسې خبره ټول تاسې نو بیا له دوهې څه غواړئ؟ تاسې خپل له دوهې نه څه امید لرئ چې څه وکړي؟
موږ خو د دوهې څه نه غواړو، خو خلک غواړي چې موږ دوهې ته ور وغواړي. دوهې څه موږ څه نه غواړو، خو دنیا ده چې موږ نه ترې دوه راسي. دوهې ته هر څه شرایط یې ومنل، ښځو وکړو ګوره پر ښځو باندې بحث کول، دا را سره ومنل چې دا موږ یې نه در سره کو پر ځانګړي استازي، دا را سره ومنل چې دا بحث نه در سره کو پر ټول ګډون حکومت، دا ومنل چې دا بحث نه در سره کو. نو دا مو تمه ده چې ګوره دا ټول را سره منې چې دوه کاله بعد په رسمیت افغانستان پیژنې، وسو پیژنې. دا مو تمه ده چې بیا ګډوډي راځي، بیا دلته خلق تاریخ ته مخه کوي. دا نن یو ورځ ده، دا اوس چې د سی دی د امارت سره په بدیلي معیشت کې مرستې وکړي چې هغه بزګرو ته ورکړي. امارت یو دوی ته ضرورت نه لري، خو د افغانستان بزګر کښتګر و دوی ته ضرورت لري.
ډېره مننه، ډېره مننه. صحیح شو کور دی ودان. زما پوښتنې ته ځواب وای، سلامت اوسې. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیښنه ازادي رادیو
سروان صاحب سامان دی من د کجې کې څه ما د هیر د غونډې په اړه کې زړه ته وایم چې باید موږ بزګر خلګي موږ بزګران ته په کې غوښته کتاب وو چې ولې موږ د سختو مشکلات سره مخامش طالبان پر موږ باندې تاریخ باندې کړه. موږ هیڅ پاته لاس نه څه غځول، موږ کښتونه دی کاله چې موږ وکړو په زرو په چې دلته موږ حاصلات ورسې په شپږ کلدارې چې زرای چې په کډواله زره کلدارې چې دلته ورسې ژوند په 2000 د نه دا وس موږ تاسو موږ وس مړسو موږ یو خراب او دوا او کالای او دا شي ته ضرورت نه لرو. دوی بس ته زور را باندې چلی وای بالا کار ته کوي، خو تاریخ به نه کوي. دا خو اخر بار د دولت او حکومت سره لاس ګریوان کیږي، نو خو دوی چې هم امریکا په خپل باندې کوي دي، نو خو هغه ته دی وای چې موږ ته وایي او یو تجارت مو شان وخارج ته وي خو نه ورکان دی وکی په دا غونډه کې مثبت نظر ماده ده چې دې دغه ته پام وکړي د بزګرانو پرځته.
سېس ډېر مننه، سلامت اوسې. لټول اوریدونکو منندوی، بیا به هم کوشش وکړو چې نوبت درکو. اوس په ورشو خپل درنو ملمنو ته لمړی محترم حق پالی لمړی اوریدونکو مو خادم بو چې له واشیر ولسوالۍ څخه ټلیفون کړی و. دی ویل چې باید له طالبانو سره خبرې وشي، خبرې په هر صورت ګټورې دي او بل اخره دي خبرو لاري یو نتیجه تر لاسه کیږي. دوی د دغه خبرو طرفدار دي سره لدی چې د شزو مدني ټولنې استازي پکې ګډون نه لري. تاسو خبرې څومره ګټوري بولئ؟
زه فکر کوم چې د افغانستان تاریخ خودلې د چې موږ څلويخ کاله کې چې په جنگ کې استو او افغانان په جنگ کې ډېر زیات مهارت لري، خو په خبرو کې متاسفانه نه لري. او دلیل امداد چې دلته نور هیوادونه په جنگ خپل منافع درلود او هغه اصلي ضرر چې وو افغانان ولیدل. نو په دې اساس سره لدی چې په خبرو کې هغه اساسي پرنسپونه باید مراد شي، خبرې ځان ته قوانین لري. د سینې کې چې تاسو مکمل دیرش میلیونه نفوس د دوی هغه ستونزې باندې ونه غږیږي. د دغه دیرش میلیونه نفوس تاسو یو ډله چې طالبان دي اوس واکمنان شوي دي، دوی فکر وکړي چې دوی د افغانستان حقیقت دي او واکمنان دي، صرف دوی باید خبرې وکړي. مونږ پوهیږو چې طالبان خپله شل کاله د افغانستان څخه یا خصوصا د کابل څخه یا په واک کې نه ول، دوی بهر ول. دوی په جنگونو کې بوخت ول، نو ډیر مونږه کسانو ته ضرورت درو چې په دې شل کلونو کې افغانستان کې کار کړی دی، مسلکی او تخصص سره دوی بلد دي. دا خلک هم باید په دې خبرو کې اوسي تر دې چې دغه خبرو ته یو مثبت جهت ورکړل شي. او په څنګ کې خبرې چې کله کېږي، خبرې ولې کېږي، د خبرو اصلي عامل دا وي چې یو ستونزه ده چې تاسو خبرې کوئ، که ستونزه نه خبرې نه کوي تاسو، نو د دې لپاره باید هغه ستونزمن نکات یا ټکي باید هغه باندې هم مونږ خبرې وکړو. لکه چې یوسف زای صاحب وویل چې طالبان نه غواړي، نه غوښته چې د په نور هغه حساسیت برانګیز مسایلو باندې خبرې وکړي، خو هغه ستونزې دي. که تاسو په حساسیت برانګیز خبرې چې د ښځو حقونه دي، د بشري حقونه دي، یا د وګړو هغه سیاسي مدني حقوق، اوس زه فکر ونه کړم چې تاسو وګورئ طالبان اتیا زره یا یو لک اسکار درلوده، او هغه د مونږ ګورو چې د کابینه صرف د یو سمت، د یو ژبې، د یو ایدیولوژي خواندان دي. دغه خود افغانستان حقیقت نه ده، دغه خپل ستونزمنه خبره ده. نو د ستونزې اصلي مسلې ته تاسو کچېری خبرې ونه کوي، او خبرې صرف سطحي وي، خبرې صرف نوم وي، خبرې صرف لکه د تیاتر غوندې یو شو وي، یعنی نمایش وي، نو اغه خبرې نتیجه متاسفانه نه ورکوي. مونږ په خبرو باندې عقیده لرو، خصوصا د خځو فعالین، خصوصا اغه کسان چې په سولهیز توګه باندې مبارزه کوي. تاسو ګورئ چې په ډېر کلونو کې مونږ په سولهیز توګه باندې مبارزه وکړو، مونږ په طالبانو باندې ډېر سخت نیوکې کړې دي، خو د خځو په لاس کې کوم ټوپک نشته او نه ټوپک اخیسته دی. دوی په سولهیز او خپل اغه شرعي اساسي انسان حقوق نه صرف خپل غواړي، بلکې وایي چې په دغه ټولنه کې ستونزه ده، په دې حاکمیت کې ستونزه ده، دغه باید حل شي. که دا چیرې حل نشي، خپل ډېر په طبیعي حالت باندې ولاو چې څوک مداخله وکړي او کنه کې افغانستان نور هم بحران طرف ته ځي. تاسو هغه اساسي ترین یا عادي ترین مثال وګورئ، که چیرې تاسو په یوې ټولنه کې ښځې ته د حق، د کار حق او د تعلیم حق ورنکي، فقر زیاتیږي. مونږ ګورو چې امار د فقر او څومره ډیر ده، هغه خزي او خصوصا افغانستان کې چې ډیر خزي متاسفانه د جنگ له عمله، مونږ کندې لرو، مونږ هغه خزي لرو چې بي سرپرست دي. دوی خو نه کېږي چې باندې ولاړ خیرات ته طالبان اجازه ورکوي، خو کار ته اجازه نه ورکوي دوی ته. نو که چیرې دغه ستونزې د فقر خپله دغه فقر یا بیوزلی خپل یو عامل د ناامنۍ ده، یو عامل د بی عدالتۍ ده، او بی عدالتۍ ناامنۍ خپل بلاخره زی مسائل نور بحران طبيعي. نو په دې اساس زه هم موافقم چې باید خبرې وشي، خو هغه لور سره وشي چې هغه مخالف نظر لري، در سره خپل هغه کسانو سره کینی چې در سره مخالف نظر ونه لري، ته ستونزمن مسائل باندې خبرې ونه کی، نو طبیعي ده چې د خبرو هغه نتیجه به هغه نتیجه چې مونږ غواړو هغه نتیجه به نه وي.
بله، ډېره زیاته مننه کورودان. یوسف صاحب دوهم اوریدونکی همت صاحب و دی ویل چې مثبت نتیجه نه لري دا کانفرانس او دا خبرې. د دوی باور دا و چې که هر فیصله کیږي په دوحه کې، ای بیا په افغانستان کې طالبان نه مني، د دوی مشر نه مني یا نور نه مني، عمل پې نه کوي. تاسو هم په یو شکل سره دې مسلې ته اشاره وکړه چې دا ځل طالبانو خپل داسې یو څوک استولی دی، یا ملا هیبت الله اخندزاده داسې یو کس استولی دی چې باور پې لري. نو له دې سره سره تاسو له اوریدونکو سره موافق یاست او کنه؟
زه فکر کوم چې اوریدونکي په وطن کې دي، هغوی هم په مسایلو پوهیږي او مسائل هم تعقیبوي. دوی یعنی سیاسي بصیرت خلک وشته د سره د دې چې کده شي غلپاز په غانداز کې دوی نشي بیانولای. زه فکر کوم چې امیدواری ډیر نشته ده، خو بیا هم غوای چې نامیدی ګناه ده. دا اوریدونکو چې اوسامه په نوم باندې کوم خبرې وکړي، همدغه خو طالبانو یو مشکل ده. دوی کولای شو چې دا نړیوال ټولنې سره د ټکر په ځای باندې خپل روابط لرلای، دوی کولای شي چې دغه روابط په استعمالول سره بزګرانو ته یو متبادل ورکړی وای، یو ډیر کم متبادل ورکړی وای، د زراعت متبادل ورکړی وای. خو طالبانو فکر کولو چې د نړیوال ټولنې بس همدغه یو مشکل ده چې مواد مخدر دي، او کدا مونږ بند کو نو زمونږ به نړیوال ټولنې به مونږ په رسمیت وپیژني. حال دا چې د مواد مخدر یو مشکل ده، خو د میرمنو د کار او تعلیم نه لري ساتل دا وخت په نړۍ کې د دې هیڅ مثال نه لیدل کیږي. ډیر هیوادونه دي په نړۍ کې چې هغه جمهوریت نه لري، انتخابات نه لري، دیکتاتوري شاهي نظامونه دي، خو هغوی تر دې حده پورې نه دي تللي چې میرمنو حقوق دومره پایمال کړي چې میرمن د تعلیم او د کار حق ونه لري. نو له دې امله د نړیوالو ټولنه چې هر څومره فکر وکړي، سوچ وکړي چې طالبانو سره تعامل وکړي، هم دې ته لاره نشي برابرولی، دې ته یو هیله نشي جوړولی چې د طالبانو دغه عمل چې هم د افغانستان دننه عام خلک خلاف دي، د طالبانو اکثریت وزیران او مشران خلاف دي، او نړیواله ټولنه خو حتما خلاف ده. د ټولو باوجود دوی کوشش کوي چې خپل هغه نظر چې هیڅ دلیل او هیڅ برهان ورته نه لري هغه په نړیواله ټولنه باندې ومني. طبیعي ده چې طالبان دا فکر کوي چې بس مونږ خو هر څه کولی شو، هر څه د مونږ په خوخه باندې وشي، خو دا مسایل به داسې پاتې نشي. اوس خو ابتدایي دور ده، نړیواله ټولنه په یوکرین او په فلسطین کې مصروفه ده، دا چې اوس سخت پرېکړې نه کوي. د دې وجه دا نه ده چې دوی طالبانو سره ډېر تعامل کوي یا طالبانو سره نرم نه، د دې وجه دا ده چې دغه سختو پرېکړو په نتیجه کې د افغانستان خلک نور ځورېږي. خو فکر کوم چې نړیوال ټولنه رورو صبر د لاسه ورکوي، او د طالبانو د غونډې ته راتګ دا داسې معنا لري لکه څوک چې په محکمه کې یو پرېکړه د چا پر خلاف کوي، خو د هغې پرېکړې د اورېدلو دپاره هغه راغواړي. نو د دوی دلته راغوښتل یو مثبت او منفي دواړه یو چراغ ورکول دي، یعنی که مونږ تیار یو چې طالبانو سره تعامل وکړو، طالبانو سره کار وکړو، افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړو، په عین وخت کې چې تاسو کومه پالیسي غوره کړې د میرمنو په خلاف هغه زمونږ دپاره د منلو وړ نه ده. یعنی وخت مونږ تاسو ته امتیاز درکوو چې د غونډې ته راغواړو، سره د دې چې نړیوالې ټولنې سخت زیات فشار له امله ملګري ملتونه مجبور شو چې دریمه ورځ د افغانستان د سیول سوسایټي یا د جامع مدني او د ځینو میرمنو سره تخصص کې ترڅو دنیا ته دا پیغام لاړ نشي چې افغان میرمنې نړیوالې ټولنې هېرې کړي دي، او د طالبانو مسایل د طالبانو ډکټیشن مني یا د هغوی چې څه وایي هغه مني. نو له دې امله نااميدیانې زیاتې دي، خو بیا هم نړیوال ټولنه خپل امید د لاسه نه ورکوي، او بالخصوص دا نوي سیاسي سفرونه چې کیږي د طالبانو یو مشر قطر ته ځي، متحده عرب امارات ته ځي، بیا راځي، اوس بیا د ملګرو ملتونو د هغه د بندیزونو د لیست نه اجازه غوښتې ده. دا ټول یو بل سره مربوط نړیوالو ټولنې کوششونه دي چې دوی غواړي چې طالبان رژیم سره شاید دومره مشکل ونه لري، چې دوی غواړي دوی پالیسیانې تبدیلې کړي او نور. زه فکر کوم چې طالبان که دغه د میرمنو
بله متاسفانه چې بیا هم ستاسو سره رابطه قطع شوه. خیر محترم حق پالی ته باور شو دی بل اوریدون کې سلطان محمد خبرو ته برا شو، دی وای چې طالبانو مخدر مواد لمنځه وړي دي، فساد لمنځه وړي دی، کم کړی دی، ځینې نورې لاسته راوړنې هم لري، امنیت یې راوستی دی، لیکن نړیوال ټولنې دې دوی په رسمیت وپیژني او نور څه خبره نه ده پاته. لیکن داسې ویل کېږي چې ترسو چې دوی د شزو حقونه نه ورکړي، د نجونو د تعلیم او د کار اجازه نه ورکړي، تر هغه پورې شاید هیڅ هیواد حاضر نشي چې دوی حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه چې دوی هغه هیواد چې دوی حکومت په رسمیت پیژني په خپلو هیوادونو کې محکومی شي، د خپلو خلکو لخوا محکومی شي. اوس په دنیا کې ډیر تغییر راغلی دی، په اکثرو هیوادونو کې ښځې اوس ډیر قدرت لري، سیاسي قدرت لري، نو هیڅ هیواد به ونه کولی شي چې د طالبانو حکومت حتی قوم غواړي نش په رسمیت وپیژني. تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم چې زموږ دا ورور چې دا درې مسایل باندې خبري وکړل چې دا مسایل حل شوي دي، زه فکر ونه کوم چې دا واقع به نه وي، په دې چې راپورونه او څېړنې ښایي چې هم د مخدره مواد
په بل ډول یعنی که سلفسیه ده نه، یعنی تر پخوا خو ډېر تغییر راغلی دی، په دې کې شک نشته چې پخوا څومره مخدر مواد کرل کېدل او تولیدېدل اوس څومره کېږي، یعنی په نسبي ډول خو یو پرمختګ شوی دی. په دې برخه کې
د څه د چې تاسو وګورئ که صرف په د مواد مخدر په بخش کې پرمختګ شوی یا د فساد په برخه کې پرمختګ شوی وي، خو نورې ستونزې ته که چیرې هم رسیدګي ونشي هغه کفایت نه کوي، ځکه چې مونږ افغانستان کې په مختلف ډول باندې ستونزو سره مخامخ اوسو. د اقتصادي ستونزې، د خصوصا هغه د ټولنیز ستونزې چې هغه مختلف ابعاد لري، بیا هم زه چې وایم چې که تاسو چیرې یو ټولنه د علم څخه محروم کړئ، تاسو یو ټولنه دغه فرهنګي کثرتګرایي چې لري تاسو هغه سرکوب کړئ او اجازه ورنکړئ چې هغه طبیعي حالات چې زموږ ټولنه لري هغه تاسو په یو قهریه قوه په اساس هغه تاسو هغه ته تغییر ورکړئ، دغه خپل سرکشي بلاخره زیاتوي، دغه خپل دیکتاتوري حالات ده. او په څنګ کې دا ورور د امنیت خبره وکړه، امنیت تاسو که دې ته امنیت وایي چې اوس انتحاریان نه کیږي، که تاسو دې ته امنیت وایي چې اوس نړیواله خصوصا نړیوال ځواکونه حمله عملیات نه کوي، زه دغه سره موافق یم. خو امنیت صرف ځان نه ده چې تاسو په صاحب فزیکی امنیت وی، امنیت مونږ ولیدل چې د څلويخ کال د زرشاپ وخت کې هم امنیت وو، خو مونږ پرمختګ نه درلود، بي وسلي وو، او بل اخر هغه حالت هم صحیح حالت نه وو. اگر چې یو څه اساسي حقونه خو ډیر په هغه وخت کې وو، خو ته حقونه وو، خو یعنی په مجموع کې دغه د طالبانو امنیت باثباته امنیت نه ده، ځکه باثباته امنیت نه ده چې دغه نور ریخی دی وی ټولنی د ناامنی یا ظرفیتونه د ناامنی ډیر زیات ده. د مثال په توګه زه تاسو ته هم دا اوس وایم چې د خزو مسله خو تاسو یو طرف ته کوي، که چیرې تاسو په یوې ټولنې کې مونږ په شل کلونو کې مونږ ولیدل چې د افغانستان د جنوب نه مشي د شرق نه نیولې تر شمال ټول ساحو کې مونږ ځوانان یو ټولنیز بدلون سره مخامخ شول، ټول درسونه ول، ټول ظرفیتونه لري، ټول غواړي چې باید کار وکړي، ټول غواړي چې باید عاید ولري، او بلاخره د ټولنې په تغییر کې باید نقش ولري. تاسو آیا دې ته تاسو امنیت وایي چې یو ځوان چې ماستری لري، آیا دې ته تاسو امنیت وایي یو ځوان چې حقوق د پنځه څخه فارغ شوی او یا د پنځه څخه فارغ شوی هغه په کور کې ني، او یا د باندې هغه عادي کارونه وکړي، او یو ملا چې عطا املا او انشاء نه لري هغه د ریاست وکړي؟ کنه دغه خپل په یوې ټولنه کې ناراضیتي زیاتوي، خفګان زیاتوي، خلک احساسوي چې دوی د ټولنې برخه نه دي، ځکه چې کچېرې دغه ظرفیتونه، سهولتونه، فرصتونه په عدالت په توګه تقسیم نشي، د خلکو د وړتیاو په توګه تقسیم نشي، او یو ډله صرف دې د پاره چې انحصار کړی دی، قدرت اخیستی دی، کته دوی چې جهاد کړی دی، وایي چې موږ جهاد د وطن د ازادۍ د پاره کړی دی، نو نن باید دوی لاره هغه کسانو ته، هغه ځوانانو ته، هغه متخصصینو ته به هموار کړی وای چې دوی راغلي ول د افغانستان په بیا رغونې کې خپل نقش لوبول، بیل کوم اتنیکي سمتی او
یو مسله بل داده چې کدوی مثلا د اوریدونکو سلطان محمد صاحب چې وای چې دا لاستراوړنی طالبان لري، خو زوایم چې دغه د خبره به ورسره ومنو، خو دوی دې دا فرصت وګڼي، لدی فرصت دې لاش استفاده وکي، یعنی هغه تغیرات چې دنیا تری غواړي، افغانان تری غواړي، امغه دې راولي. دوی دغه وس چې تاسو اشاره کوي چې دا اوسنۍ امنیت او دا اوسنۍ کوم ثبات چې ده موقتی دی، ځکه چې په افغانستان کې په ډیر اسانه جنگ ور بلې دی شي. کمخ کې مجلدلې چې په یو گاونډي کې یو زمينه مساعده شوې ده، پناهګاه مساعده شوې ده، بیا په افغانستان کې جنگ په کلونو دوام کړی دی، اوس دنیاوال ورته انتظار دي، او کچیرته دوی له دې فرصت کاروانه خلی، بیا به کله گاونډي څخه ستونزه ورته پیدا نشي، ممکن په خپل منځ کې انفجار وکړي، په خپل منځ کې اختلاف پیدا شي. اوس هم د سراپورونه شته چې د دوی یو شمیر مشران د طالبانو د مشرتابه په پریکړو راضي نه دي.
بالکل زب و غوری تاسو د افغانستان خلک باید یو ساده فرمول ته توجه وکړي. هغه دا چې پیوی کورنۍ کې کچیر تاسو یو ته ترجیح ورکړي او بل ته چې زحمت وباسي هغه ته سرکوب کې، نو د خپل هغه کورنۍ هغه غړی سرکشي کوي، دغه کورنۍ غړی خپه دی، دغه کورنۍ غړی کچیر دی ته ګاونډۍ امکانات ورکړي د خپل د کور په خلاف د عدالت دپاره، د خپل د حق دپاره چې هغه حق او عدالت خدای ورته ورکړی دی. حق یعنی کچیر تاسو د عدالت دپاره مبارزه ونه کړئ، که تاسو د عدالت دپاره خپل غږ پورته نه کړئ، دغه خپله تاسو هغه دینی مسؤلیت او وجیبې څخه سرغړونه کوئ. او ولو چې تاسو دینی مسایل یو طرف ته پرېږدئ، د انسان خاصیت هم دا ده. د مثال په توګه زه د په افغانستان کې مې شپاړس کاله درس ویلی دی، په بهر کې مې په دکتورا په کچه باندې درس وایم. زه افغانستان کې حق ورنه لرم چې زه صرف ښځه یم د دولت په جوړونه کې یا د ټولنې په جوړونه کې، نو زه آیا خوشحاله به یم؟ آیا که زه که ماته وصف برابر شي زه خو هم سرغړونه کوم. که هغه هر طریقه وي، څوک به د میډیا څخه استفاده کوي، خپل نظر به وایي چې دغه غلط خبره ده، څوک به داسې خلک دي چې دوی ته افغانستان کې مونږ ګورو چې څو ډلې دي، هغوی خپل هغه اته جنګ او یا مصالحه مبارزه کوي، او دغه مبارزه که نن مونږ ډیر لږ خایو او یا لږ ده یا امکانات کم ده، دغه مبارزه امکان لري چې که چیرې دغه حالت دوام ومومي، که چیرې دوی ته امکانات برابر شي. که چیرې اوس هم د افغانستان خلک خو که چوب دي، یو تعداد وسی نه لري، که بل تعداد چوب دي، دوی فکر کوي چې زه طالبان خو په دوحې کې او په نورو ځایو کې همیشه ویلي ول چې مونږه بالاخره هغه شرعي عدالت راوړو، خو د خلکو هغه پوهنه په دې باندې پوهېږي چې عدالت څه شی دی. عدالت دا نه ده چې ته درس ووایا، زحمت وباسه، او په ټولنه کې ته باید سرکوب شي او کار ونه لري او په فقر کې ژوند وکړي او بالاخره خپل لور دپاره خپل کور او خپل قرض پور وکړي او مجبوري شي د وطن څخه ووځي. دې ته عدالت نه وایي. عدالت دې ته وایي چې هر چا ته د هغې د زحمت او د وړتیا په اساس باید مساوي حقونه ورکړی شي او د فرصتونو څخه مساوي استفاده وشي. او هغه وخت کېږي چې طالبان د دغه فرصت څخه چې اوس په افغانستان کې دوی وایي جنگ نشته، اشغال نشته، او غاړه خبرو ته پرې کیدي، او خبرې د چا سره خبرې دي؟ دا نه کیږي چې دوی هغه کسان سره خبرې وکړي چې د دوی هم نظر دي، نه، خبرو د مخالفینو سره، خبرې د ښځو سره، خبرو د مدني ټولنو سره، خبرې حتی د هغه کسانو سره چې دوی مستقیما په جنگ کې دوی سره ول. مونږ ولیدل چې طالبان چې کله په دوحې کې نه ول او خبرې ونه شول، دغه وضعیت شل کاله بعد په دې باندې دغسې یو حالت راغی. دغه چې طالبان وکړی شو چې هغه ټول حالت تغیر ورکړ، نو د افغانستان خلک 1.5 میلیونه یا 25 میلیونه نفوس خو په هیڅ کله دوی به آرامه نه کینی، دوی به خپل مدني، سیاسي او هر ډول مبارزه چې دوی په وسه وي دوی خپل مبارزه کوي.
ډیره مننه. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته وخت کم دی، لنډ خبري وکړي، مهرباني کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الله محمد جان د کندهار څخه تاسو سلامونه وانه ملمنو ته وایم، اوریدونکو ټول ته سلامونه.
سلامت اوسئ محمدی صاحب، مهرباني.
بس خو دا خورجان د ګور خبر مور واره د اوله خبر په فرجه وکړ چې دا 15000 ماش طالبان ته ټاکلې دي، وروره وایراس وې بندر اته د خدای خپل سره قبرزان سربل ته 15000 شام گزاره نه کړي، وروره ترکیه سم ماش ورک کې نور کې جواب کوته کارو ته مرزي نو خبر به ګره وای وای درغه ما ولاله وای درغه دغه ولاله وای ما ونه ده د شدر ما ولاله وای نه ده د لشدر سم جواب ورک چې خلک یو کار وکي او بل خاري وکړي شي چې خو جدا نظر دي بل وستا ویله تا دا خلک به داسې جنگ وکړي داسې به پلان وپستانه به د جنگ د ګیره د باس جنگ خدای افغانستان ته نه راولي وروره جنگ پنځو شپه ته ملک رااله نیمه افغانستان ورسره ولاړه خدای کو جنگ خلاص بیا د اعلی جنگ نه راوځي او بیا د خوځان ته وایم ورته راسه مرګ د افغانان سره ولاړ باره به ورسره کښېنه د طالبان سره به کښېنه مشران سره به خبره وکړو چې دا کار دغسې دی دغه ناټو د هغه او دغه او دغه دغه دمکۍ به نه سره کړو ورور د افغانان ستړي دي در به در دي افغانان پنډیان دي چمان دي ګرد ورک اوس خلک ژوندي ورک ټول د لکه اوس پیدا شو چې پر کورونا چې د زړه حکومت
دا نه وایي چې جنگ دی وشي یا جنگ شوشه دی
چې راسي موږ به در سره ودرېږو دا علماء ته به ورسو علماء به سره ټول شي دا وستنه کار دی چې الله وایي دا الله رسول وایي دا د څه به وکړو خیر سره او جنگ د الله افغانستان ته نه راوځي دا غدا دا خدګور
در مسعود رضی الله تعالی تکړه واقعا مسعود دی صحیح شو د دې لپاره چې اوریدونکو مو ډیر دی محمدی صاحب کور دی ودان ساس خبري واوریدل شوی یو بل اوریدونکو مهرباني کوي تاسو مهرباني کوي صاحب یو څه ژر نو مش محمدی صاحب خبري قطع کړی او تاسو تم نو به تر کو تاسو خبري نه کوي مهرباني خر یو
بل ویل سره په تماس
مهرباني مهرباني کوي تو خی صاحب
مننه زما له محترم میلمانه زه خدای پښتنه د خاص څنګه یو ستاسو سره ده چې آیا څه سبب د شي خارجان او ناتو او امریکایانو د غربیان طالبان دې تشویقیه او دې مجبور کوسي او دې غونډه تراسه او دې ټول شرایط ومنل آیا دا د چین او د روسانو او د امریکایانو ترمنځ د دې په مابین کې خبره ده یان دې هر یو غواړي چې طالبان د ځان سره مرګري کې قبول کړي ساده
نه دا ټول دې په دې غونډه کې دې ټول دې لنډې خبرې وکړي چې جواب ته وخت پاتې شي مهرباني کوي
وعلیکم السلام شه په خیر
سلامت اوسئ مهرباني کوي لږ څه زر خبرې وکړي چې وخت کم دی
په ګروپ کې مې په خطا باندې راپور درته لیکلې دراستولې مې ورو
لطفاً خپل پیغام دې زر ووایه چې وخت کم دی نه خیر ډیر مننه کوربدان وربشو محترم حق پالیته دی اوریدونکو خبرې تاسې واوریدې او زمنن یو بل پښتنم په دې منځ کې تقریبا څه کم 2 دقیقې لرو په دې 2 دقیقو کې د ټولو خبرو ته ځواب وایسته ده چې ستاسو په نظر ولې طالبانو په ځای دی چې د بهرنوي چارو وزیر استولې وای چې اصلا دغه دند ده په ځای یو ویاند واستو دا دې دوی په منځ کې د اختلاف نقشه ده بی اعتباری نقشه ده بی اعتمادي نقشه ده د څه شي نقشه ده
مننه زه اول هغه وروسته وایم چې د وی خزې په توګه اکثر وخت موږ د خبرې کوو په خپل د خزې په ګروپونو کې چې مونږه د جنگ مخالف یا سودې لپاره استو چې څېړنې خودلې دي ټول تحقیقات خودلې دي چې په نړۍ کې جنگونه چې کیږي اولين متضررین د دې جنگونه چې د خزې دي کونډې پاتې کیږي او که په جنگ کې مري او کچېره هغه جنگ خپل مشکلات لري چې مثلا خزې باندې کیږي او هغه هم اسی مندو تا او ماشومانو تا رسیگی نوزما تینگار پده و چه باید مونگا اغا ده جنگ ده پارا چه کم شرایط برابریگی ده اغی ده مخنوی ده پارا مونگا باید خبری شروع کو او پا ستونزو بانده وغگیگو او ده حل لارای پیدا کو او اغا ده پده طریقه بانده کیگی چه باید طولو سرکینو سیاسی جناها و سر خزو سر مدنی طولو نسر ده یا مسئله بل مسئله بل بر پختنا وکرل چه د چین مسله وویل تبیده چې ټول هیوادونه دلته په افغانستان کې منافع لري خو د افغانستان ګټه او د افغانستان د خلکو ګټه په دې باندې ده چې باید یو توازن او سیاست
ډیر زیات مننه محترم اقبال ډیر زیات مننه ډور وخت نه لرو لتاس څخه د غرض له شغل سمی یوسفزی څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل خپل درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه وکړل پښتنې وکړیا او نظرونه څرګند کړل
ژوند خوږ شوه تنداره چې په خپل وطن دې شپې شي ژوند خوږ شوه تنداره چې په خپل وطن دې شپې شي تشکرې ډوډۍ دې ګرما د منګیو بسړې شي دا پترنګ پترنګ وختونه دا پترنګ پترنګ وختونه د پستر ستر ګوڑان دشی ولېواله داسې اوشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردې